اوس په انشاءالله مونږ سوره فاتر آیتونه کوو د تفسیر سره د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 14 پورې. نن مونږ د الله تعالی د توفیق سره سوره فاتر شروع کوو، او د دې سوره نوم فاتر هم دی او سوره ملائکه هم دی. په مصر کې چې کوم مصحفونه چاپ کیږي نو پاغي کې به د دې نوم سوره ملائکه وي. نو په دې خبره مې پریشان کیږي چې دا لا کوم نوې سوره راغی. نو دا د دې سوره نوم دی. په دې کې چونکې د فرشتو ذکر راغلی دی نو په دې وجه دې ته سوره ملائکه ویلی شي، او د مشرکانو دا یو عقیده هم و چې فرشتې د ملائکه لونه دي او سفارشي دي زموږ قیامت په ورځ. نو په دې سوره کې په اصل کې د شرک تردید دی، او د دې سوره نمبر 34 دی. دا د سوره فرقان نفس نازل شوی دی او د سوره مریم نه مخکې. دا سوره تاسو ګورئ چې د الحمد نه شروع کیږي، او د الحمد سره 15 سورتونه شروع کیږي په قران کې، او پاغي کې د آخري سوره دی. د دې نه پس بیا یو سوره د الحمد نه نه دی شروع شوی، او په دې سوره کې د شرک تردید شوی دی، او په آخرت باندې د ایمان خبره شوی ده چې د مرګ نه پس به انسان ژوندی کیږي. د قریشو سردارانو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکذیب کوو، کله به ورته کاهن وي، کله به ورته شاعر وي، کله سو کله سو. مختلف القاب هغولی خودی وو، او الله تعالی د هغوی په مخالفتونو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تسلی ورکړی ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کړی دی چې تاسو مه پریشانه کیږئ، ځکه چې ستاسو نه مخکې هم څومره چې انبیا علیهم السلام راغلی دي نو د هغوی قومونه هغوی دروغ ګڼلي وو، او د هغوی بیا څنګه انجام شوی وو، او چېرته داسې ونه شي چې د دوی هم بیا هغه شان انجام شي. او روزی حشر طرف ته هم پری کې اشاره ده. اوس ګورو مونږ دا سوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. الحمد لله هغه کلمه چې د هغې سره د قرآن کریم آغاز شوی دی، او چې کله هم تاسو دا کلمه د زړه نه ووایئ نو په زړه کې سکون راشي. او الحمد لله هغه کلمه ده چې د دې سره میزان ډکیږي، او الحمد لله د شکر ادا کولو اعلی ترین کلمه ده، او الحمد لله یو داسې جامع کلمه ده، او چې د دې سره د الله سبحانه و تعالی شکر ادا شي. کچری انسان واقعي دا کلمه د زړه نه وایي، او چې الحمد لله انسان وایي، نو د الحمد لله څه معنی ده؟ حمد څه ته وایي؟ حمد په اصل کې د چا د یوې خوبۍ په وجه چې تعریف کیږي نو هغې ته وایي، یعنی چې په چا کې داسې یو خوبي وي، یو صفت وي چې د هغې په وجه د هغو تعریف وشي، هغې ته وایي حمد. او په دې کې یو بل شی هم ضروری دی چې کله یو تعریف تاسو کوئ نو چې دا د محبت سره هم وي، او د تعظیم سره هم وي. یو هغه تعریف هم وي چې هغه بنده ته کول پیښ شي، او هغه مونږ کوو، لیکن زمونږ په زړه کې د هغه دپاره څه محبت نه وي او نه څه عزت وي. او چې کله په کې دا دوه څیزونه نه وي نو هغه بیا حمد نه وي. نو په حمد کې محبت او تعظیم یعنی ریسپیکټ لازمی دی، او دا حمد د الله تعالی سره خوند کوي، هغه له زیب ورکوي. او که تاسو وګورئ نو دلته لله دی، یعنی د پاره د الله. د لیچی دی نو دا د حق د پاره دی چې هم د الله حق دی او خاص د هغه د پاره دی. نو دوه معنی شوې په لله کې، او په الحمد کې چې ال دی نو د دې مطلب دی چې ټول چې څومره هم تعریف دی نو هغه ټول د الله د پاره دی. الله تعالی چې هر کار کوي نو هغه د دې قابل دی چې داغو تعریف وشي. داغو هر کار داسې دی، دغه شان که داغو د مخلوق څوک تعریف کوي نو دا هم داغو تعریف شو. نو ټول تعریف داغو د پاره دی. کو هغه تعریف هر څوک کوي، که یو کافر هم کوي، او هغه وایي چې وګوره دا ونه څومره ښایسته ده، که هغه الله نه مني، او هغه وایي چې دا څومره ښایسته ځمکه ده، څومره ښکلی سینری ده، دا انسان څومره ښایسته دی، دا ځناور څومره ښکلی دی، نو دا په اصل کې د الله تعریف دی. لکه چې څوک د یو تصویر تعریف وکړي نو دا تعریف په اصل کې د مصور وي چا چې تصویر جوړ کړی وي ځکه چې تصویر خود ځان نه نه جوړیږي دغه شان کو یو کافر یو ایتیست یا مشرک هم د سوسیس تعریف کوي نو په اصل کې هغه تعریف د الله تعالی دی نو دغه شان ټول تعریف د الله دی ځکه چې دغه هر کار تعریف والے دی او په لله کې چې کوم لام دی نو هغه د استحقاق د پاره دی یعنی دا صرف دغه حق دی بل هیڅوک داسې نشته چې دغه تعریف وشي چې ټول تعریف دغه د پاره وي کو پچا کې یو صفت وي نو بل به پکې یو بد صفت وي لیکن دا الله تعالی داسې ذات دی چې هغه کامل دی دغه په هر کار کې سخامی نشته او هغه خو سبحان دی یعنی هغه پاک دی د هر قسمه کمینه د هر قسمه کمزورینه د هر قسمه نقصنه او د هر قسمه عیبنه نو هغه ډیر پاک ذات دی او ټول تعریف داغه د پاره دی او خاص داغه د پاره دی تعریف او داغه سره خوند کوي نو الحمدلله ډیره خیسته کلمه ده چې څومره کوشش کولی شئ نو دا په جبه باندې جاری ساتئ که داسې سوکارو شي چې هغه ستاسو د خوښۍ نه وي نو بیا هم الحمدلله علا کل حال ځکه چې موږ ته پته نه وي چې په دې کار کې زما څه خیر دی لیکن بیدک الخیر ای الله ستا په هر کار کې خیر دی نو ټول تعریف او ټول شکر په دې کې دی په دې کې صرف تعریف نه دی بلکې په دې کې شکر هم دی ځکه چې هر څه الله تعالی را کړی دی هر څه د هغه طرف نه دی کچری مونږ ته بل لاس په نظر راځي نو هغه لاس هم الله جوړ کړی دی کچری مور او پلار وي کو هغوی زمونږ کیر کوي نو هغه مور او پلار هم مونږ له الله تعالی را کړی دی کو بل څوک مددگار وي زمونږ مونږ له څوک سوکار کوي نو هغه له هم توفیق الله تعالی ور کړی وي نو بیا هم د شکر کلمات ته الله د پاره دی فاطر السماوات والارض هغه فاطر دی پیدا کول والا دی هغه خالق هم دی لیکن د فاطر څه مطلب وی چې څوک په اول ځل څه شی پیدا کړي چې څوک یو شی په اول ځل ایجاد کړي اوریجینیټر وته هم ویلی شمون چې دا غي نه مخکې داسې څه شی وونه یعنی دا غي ابتدا هغه کړه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما ته د فاطر لفظ پوره پته نه و نو زه هغه وخت پوه شم چې کله دوه بې دو یعنی کلیوال په خپلو کې جنګېدل دواړو وی چې دا زما کوهې دی یو وی چې ما دا جوړ کړی دی او دویم ویل انا ففرتها چې دا ما ډیزاین کړی دی دا ما شروع کړی دی هغوی چې بیا هغه وخت پوه شم چې د فاطر څه مطلب دی نو الله تعالی فاطر دی د آسمانونو او ځمکې د دې نه مخکې نه آسمانونه وو او نه ځمکه داسې د سوسیز وجود نه وو په دنیا کې او د دې نه پس الله تعالی د یو بل ښایسته مخلوق ذکر کړی دی جاعل الملائکه جوړول والا د فرشتو رسلا پیامبر د پیام د رسولو کار کول والا یعنی دلته د فرشتو خبره راغلی ده او دا مکی صورت دی او په دې صورت کې د فرشتو په باره کې دا خبره وفرمایلې شوه چې فرشتې د الله تعالی په کارونو کې مداخلت کولو واله او اختیار لرلو واله نه دي دا غوی سره خپل هیڅ اختیار نشته دا غوی خپل مرزي نه وي بلکې دا غوی جوړول واله خو الله تعالی دی هغوی له الله تعالی کارونه کوي څنګه فرشتو ته د رسالت کار ورکړی شوی دی دا د هغوی په ذمه دی هغوی پیام رسول والے دی میسنجرز دی هغوی پیغام وړي او ګوري ځینی فرشته په وریځو باندې مقرر دی څوک باران ورول والے دی څوک رزق وړل والے دی ځینی په مرګ باندې مقرر شوی دی ځینی دا غوی مدد کوي ځینی کرامن کاتبین دی ځینی منکر او نکیر دی رنگارنګ ډیوټیز دی دا غوی زین عرش او چتول والا فرشتی دی او زین د الله تسبیح کول والا فرشتی دی او زین هسی پز مکه باندې خوری دی او زین د پیغام در رسولو کار کوي د الله او نبیانو په مینس کې به پیغام څنګه وړي کېدو د فرشتو په ذریعہ د دې په ذمه مختلف ذمہ داری دی او د دې هم درجی دی لکه په انسانانو کې څوک زیات ذهین وی څوک زیات مضبوط وی څوک زیات قابلان وي د چا سره ډیر علم وي د چا سوکار وی او د چا سوکار وی دغه شان دی هم دی لیکن موږ ته پته وچلی دا چې ټول الله تعالی پیدا کړی دی او هغوی له کارونه هم الله تعالی ورکړی دی. اولی اجنحة مثنا وثلاثة ورباع دی وزر والدی د دې مطلب دی چې د فرشتو وزرې وي او اکثر چې څوک فرشتې جوړوي نو د هغوی وزرې جوړوي او واقعي د هغوی وزرې وي. او څومره وزرې دي؟ زمونږ په ذهن کې صرف دوه وزرې وي د هغوی، ځکه چې موږ د مرغانو دوه وزرې وینو اکثر او د دې نه مو زیاتې وزرې چېرته لیدلې نه دي تر نن ورځې پورې. لیکن د فرشتو درې درې هم وي، څلور څلور هم وي. او یزید فی الخلق ما یشاء، او زیاتوي الله تعالی په پیدایش کې سوچ هغه غواړي. او د دې نه زیاتې وزرې هم دي. او د دې څو مثال دی، په بخاری او مسلم کې حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرشتو سردار جبرائیل علیه السلام په اصلي حالت کې ولیدو نو د هغو شپږ سوه وزرې وې. او په یو بل روایت کې راځي، او د دې نه به تاسو ته اندازه وشي چې هغه څومره لوی دی. په روایت کې راځي چې د هغو د دوو وزرو په منځ کې دومره فاصله وه چې څومره په مشرق او مغرب په منځ کې ده. الله اکبر، د دوو وزرو په منځ کې، نو د شپږو سوو وزرو په منځ کې به څومره فاصله وي. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لیدلی و نو ټول افق ډک شوی و، په ټول آسمان باندې هغه خور شوی و. او چې په سدرة المنتهى کې هغه لیدلی و، د هغو وزرې داسې ښایسته وې چې په هغې کې یاقوت او ملغلرې پیالې شوي وې. نو د هغوی په وزرو کې دا قدرتي طور لګېدلی دی. سبحان الله، الله اکبر. او د هغو به څومره سترانګ وزرې وي چې هغه د قوم لوط پوره کلی په خپلو وزرو باندې اوچت کړی و او بیا یې راغورځولی و. او بیا ګورئ چې د زمزم کوهی چې د یو وزر سره وهلی و نو هغه کوهی ایستلی شوی و، نو کوهی را ووته. سبحان الله، د الله تعالی داسې مخلوق دی چې هغه داسې هیوج دی. او بیا هم دوی د الله تعالی نه ډېرې زیاتې ویریږي. چې کله د الله تعالی څه حکم راشي نو دوی رپیږي. او مخکې چې موږ وایو چې یزید فی الخلق، الله تعالی اضافه کوي په خپل تخلیق کې، چې څوک پیدا کوي نو په هغې کې اضافه کوي. ما یشاء، څه چې هغه وغواړي. او د دې درې معنی دي. یوه معنی یې دا ده چې د چا دوه وزرې دي، د چا درې دي او د چا څلور دي. چې هغه د چا دپاره وغواړي نو زیاتې کړي، لکه څنګه چې جبرائیل علیه السلام دی. دویم، الله تعالی د خپل مخلوق په پیدایش کې زیاتې کولی شي چې څنګه هغه غواړي. او ساینسدانان وایي چې دا کائنات مسلسل خورېږي، زیاتېږي. والله عالم چې څومره ستوري او سیارې جوړېږي او څومره ځي او څومره نوي جوړېږي. په ځمکه باندې زیاتېږي، اضافه پکې کېږي. څوک ځي او څوک راځي، هر ورځ نوي نوي انسانان پیدا کېږي. او څومره مخلوق دی چې الله تعالی دا ډېروي. ګورئ کنه رنګارنګ وایرسز راوځي چې د هغې چا پخوا نومونه هم نه وو اورېدلي. او درېمه معنی یې دا ده چې د هغې کوم صفات دي نو الله تعالی په هغې کې اضافه کوي. د چا په ذهانت کې زیاتې وکړي، د چا طاقت زیات کړي، د چا قد زیات کړي، د چا په علم کې اضافه وکړي. او صرف د انساني حد پورې نه، په نور مخلوق کې وګورئ. سوشي هغه ډېر زیات دوی کړي چې د چا د پاره وغواړي نو د هغو رنګ تیز کړي، لکه شیر په طاقت کې زیات کړي. د مرغۍ طاقت کم وي، یو شیر ډېر تیز وي او بل کمزوري وي. په هغوی کې چې کوم طاقت دی، کوم ابیلیټي ده، او یا چې د هغوی کوم صفات دي چې الله وغواړي نو په هغې کې اضافه کولی شي. چې کله موږ د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو نو موږ غواړو چې موږ زیات شو په ځینې سیزونو کې. څوک غواړي چې رزق مې ډېر شوي، څوک وایي چې حسن مې زیات شوي. نو د ټولو نه زیاته دعا موږ له د علم دپاره کول پکار دي. نو موږ دا ویلی شو چې یا الله، ته چې په کوم سیز کې غواړې نو اضافه کولی شي. یزید فی الخلق ما یشاء، د دې سوچ سره چې یا الله، ستا دپاره خو څه حد نشته، او ته چې یو شی څومره هم زیاتول غواړې نو زیاتولی شي. نو زه د هغه ذات نه غواړم د چا چې ټوله مرضي ده. نو ای الله، ما له دا شی زیات کړي. سهم چې ستاسو حاجت وي نو تاسو په دې طریقه باندې دعا غوښتی شئ، نو بېشکه الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لرلواله دی، لیکن د انسان سره ډېر محدود طاقت دی. دا خو دا خیال وي چې ګنې زه هر څه کولی شم، لیکن که هغه ډېر هم کوشش وکړي نو د هغو یو حد دی او د هغې نه وړاندې هغه نه شي تللی، مګر د الله تعالی طاقت چې دی، د هغو علم چې دی، څومره هم چې د هغو صفات دي د هغې حد نشته، د هغو قدرتونه بې انتها دي او هغه په هر څیز باندې قادر دی. زموږ ډېر زړه غواړي چې هر شی زما په قبضه کې، زما په کنټرول کې راغلی، لیکن تاسو ګورئ چې موږ ته خپل ځان بې وسه ښکاره شي. لکه څنګه چې حضرت علي رضی الله عنه فرمایلی وو چې ما خپل رب د خپلو ارادو د ماتېدو په وجه وپېژندو. چې کله د انسان اراده ماته شي نو بیا یې بنده محسوس کړي چې نه، داسې یو ذات شته چې هر څه د هغو په قبضه قدرت کې دي او د هغو ارادې نه ماتېږي. زه ارادې کوم او یو کار کول غواړم، لیکن هغه هغه شان نه کېږي. زما اراده یو شان وي او هغه کار بل شان وشي. نو د انسان لیمټس دي او الله تعالی على کل شیء قدیر دی. او یقین وکړئ صرف دا یو کلمه تاسو کېږدئ د غیر الله په وړاندې، د چا هم چې خلک پوجه کوي، او باقی ټولې خبرې پرېږدئ او پوښتنه وکړئ چې بل داسې څوک ذات شته په کائنات کې چې د هغو تاسو پوجه کوئ، آیا هغه على کل شیء قدیر دی؟ نو جواب به درته میلاو شي چې نه. او کوم پجاریان چې دي نو هغوی به هم په دې خبره باندې قایل شي چې ها، موږ چې کومو څیزونو ته پوجه کوو نو هغه على کل شیء قدیر نه دي. نو موږ ښه د زړورتیا سره ویلی شو چې زموږ رب هغه دی چې هغه على کل شیء قدیر دی، او د دې خبرې سره بنده ته څومره حوصله افزایی میلاویږي، څومره کانفیډنس پکې راځي، او چې بیا هغه د الله تعالی نه دعا غواړي نو ډېره د حوصله افزایی سره غواړي چې یا الله ته خو على کل شیء قدیر یې، او چې څوک په نورو درونو پسې ځي نو هغوی دې بیا د دې خبرې جواب ورکړي چې آیا داسې بل څوک اله شته؟ دا تاسو چې ودرېږئ او غواړئ د هغوی نه، نو هغوی خو على کل شیء قدیر نه دي. هغوی خو ستاسو په شان بې وسه دي، ستاسو نه زیات په چا کې طاقت کېدی شي، لیکن على کل شیء قدیر خو نه شي کېدی. نو زه د هغه رب عبادت کول والی یم چې هغه په هر څیز باندې قدرت لري. زه خو ناقصه یم، کمزور یم، لیکن زما رب ناقص نه دی، هغه کامل ذات دی او هغه ډېر طاقتور او قدرتونو والا ذات دی. را دي شي او زما مقابله دي وکړي چې چاته ځان داسې خدای ښکاري چې هغه على کل شیء قدیر وي، نو په داسې رب باندې لویانی کوي چې زما داسې رب دی او زو هغو ته تندی لګوم چې زو د هغو بنده یم، او په دې خبره په کار ده چې په تاسو کې کانفیډنس وي او په الله متوکل وي چې بله داسې هستی نشته. نو آیا مؤمن بیا چرته مایوسه کېدی شي چې د چا ایمان په داسې کلمه وي چې زما رب خو على کل شیء قدیر دی؟ ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. نو ولې ستاسو په دې خبره باندې ایمان نشته چې هیڅوک هم بندش نشي کولی چې الله تعالی رحمت وروي؟ او رحمت څه دی؟ د الله تعالی چې کوم نعمتونه دي نو دا ټول رحمتونه دي کنه، لکه د بنده سره صحت دی، طاقت دی، رزق دی، اولاد دی، ښه ملګری ملاوېدل دي، عزت دی، امن او امان دی، ایمان دی، د نیکۍ توفیق ملاوېدل دي، او دا قرآن کریم دا خو رحمت دی او سراسر رحمت دی. دې ته خو الرحمه ویلی شوی دی، دا د وحی علم رحمت دی. او چې کله الله تعالی ورکوي نو هغه څوک نشي منع کولی، هیڅوک هم نشي منع کولی. که د چا خاوند مخالفت شروع کړي یا د چا خاندان والا چې نه ته به دا علم ناخلی، دا به نه کوي، لیکن چې الله تعالی چاله ورکول غواړي، دغه شان که چا د چا کمپنی والا یا د هغو باس ناراضه شي، د هغو رزق هیڅوک نشي بندولی. که څوک نقصان رسول غواړي نو هیڅوک هم چاله نقصان نشي ورکولی. وما يمسك فلا مرسل له من بعده او چې هغه یو شی بند کړي نو نشته څوک کلا وهل واله د هغې او نشته څوک لیږل واله د هغې یا خلاصول واله د هغې. مثلا ځینې داسې نادانه خلک وي چې د هغې دا خیال وي چې زموږ صحت په کار دی، موږ د الله نه دعا وغوښته او سورته میلاو نه شول نو فلاني بابا له به لاړ شو، او چې کله چا ته پته ولګي چې زما خاوند په غلطه لاره باندې روان دی نو د هغو د واپسۍ د راوستو دپاره ماله سوکول پکار دی چې فلانی پیر له لاړه شم نو هغه به راله سکوډي تعویزونه وکړي، ځکه چې هغوی وایي چې په څلېرویشتو ګڼټو کې به ستاسو دا کار وشي. په ټي وي او اخبارونو کې د هغوی اشتهارات راځي او هغوی شرطیه طور دا خبره کوي چې که ستاسو کار ونه شو نو بیا وګورئ. تاسو ماته دا ووایئ چې دا آیت چې تاسو وایئ نو بیا د دې څه معنی شوه؟ کچرې دا هر څه د هغوی په لاس کې وي او ستاسو محبوب ستاسو په لاسونو کې راتلی شوې نو الله تعالی فرمایي چې الله تعالی د چا د پاره دروازې کلاو کړي نو هغه څوک نشي بندولی، او چې څوک یې بندې کړي نو هغه څوک نشي کلاوهلی. او اوس چې چا په قسمت کې ویزه لګېدل نه وي نو هغوی دې وګوري، دا ټول ډونګ دی او ستاسو ایمانونه لوټوي او ستاسو ایمانونه لوټ کوي. د هغوی ایمان لاړ شي چې کله داسې ځایونو ته لاړ شي، څوک قبرونو ته ورسي، څوک په دې پیرانو او باباګانو پسې ځي. او موږ وایو چې زموږ په قرآن باندې ایمان دی، دا آیت مو چرته نه دی ویلې، او ځکه خو هغوی خلکو ته وایي چې قرآن طرف ته مه ځئ خو موږ له راځئ. ظاهره د هغوی ته پته ده چې زموږ دوکان به بیا څنګه چلیږي، که چېرې دوی قرآن طرف ته لاړ شي خو قرآن وایي نو دوی ته به د ټولو خبرو بیا پته ولګي. نو دوی خلک گمراه کوي او الله تعالی فرمایي چې الله تعالی یوه دروازه بنده کړي نو هغه څوک بیا نشي خلاصولی. نو دا څنګه کیدی شي چې الله دروازه بنده کړي او هغوی کلاو کړي؟ او که د چا دا عقیده وي نو هغه خو بیا د توحید نه ډیر لري لاړو او په شرک کې ونښتو. او ګورئ د دې سره د خلکو نه ایمان ځي، د خلکو ایمان لاړ شي او هغوی په دې باندې نه پوهیږي. نو دا درته په دې وجه وایم چې د خلکو نه ایمان لاړ شي او هغوی پوهیږي نه په دې خبره چې ځینې مصیبتونه او ځینې آفتونه د انسان نه د هغو ایمان بوزي، ځکه چې ایمان یې د مخکې نه کمزوري وي. او چې کله په هغو باندې څه مصیبت راشي او هغه شیک شي نو هغه وایي چې بس اوس راته څه دروازه میلاو شوې، د الله تعالی دروازه خو نه شم ډبولی ځکه چې د هغه ځای نه خو راته څه میلاویږي نه، نو د بل دروازه به اوډبوم. نو په دې آیت باندې ایمان وساتئ او خپل ایمان ښه مضبوط کړئ، ځکه چې دا ډېر اهم آیتونه دي. او زموږ سلف صالحین به دې آیتونو له ډېر غټ اهمیت ورکوو، بلکې دا آیت او د دې پشان آیتونه به هغوی خپله وظیفه جوړوله. عابر بن قیس رضی الله عنه فرمایي چې کله زه څلور آیتونه ووایم د قرآن نه نو بیا زما سره فکر نه وي چې سحر سوکیږي او ماښام سوکیږي. او د وخت د کمی په وجه موږ د دې آیتونو په ډیټیل کې نشو تللی، مګر تاسو د دې آیتونو نمبرې ولیکئ. سورة یونس آیا نمبر 107، سورة طلاق آیا نمبر 7، سورة هود آیا نمبر 6 او دا آیا نمبر 2 د سورة فاتر. وای چې دا څلور آیتونه ووایم نو بیا زما سره څه فکر نه وي. په دې څلور آیتونو کې څه دي؟ د دې ټولو آیتونو پیغام دغه یو دی، بل داسې څوک نشته چې هغه څه وکړي. هر څه د الله په لاس کې دي. موږ ته د ایمان د تازه کولو ضرورت وي سحر ماښام، او بار بار د دې د لوستلو ضرورت وي چې بل هیڅ څوک هم نشي کولی، خاص طور چې کله په انسان باندې څه مشکل راشي. ټیک ده، دا د وظیفې په طور ویلی شئ، لیکن د پوهې سره یې وایئ چې ایمان مو تازه وي. کو هر قسمه تکلیف راشي، څه مشکل راشي، که څه پریشانی راشي، نو داسې مه وایئ چې فلانی بندش کړی دی. سوچ وکړئ او بار بار دا آیتونه ووایئ. په دې ځان ښه پوهه کړئ، څوک کلاوهل واله نشته چې الله یې بند کړي، او زما نه څوک د الله تعالی رحمت نشي لرې کولی. او خلک وایي چې دا فلانی د نظره کړی یم، هر وخت په خلکو پورې نښتی وي، که فلانی نه وی نو زما دا کار به شوی و، فلانی داسې وکړل، هر څو پریک دی او په دې باندې یقین وکړئ چې کو الله تعالی مال راکوي او دره او د هغه رحمت ما ته رارسي نو بیا یو شی هم ما ته نقصان نشي رارسولی او تاسو یقین وکړئ چې کله ستاسو ایمان مضبوط شي او دا خبره ستاسو په زړه کې راسیخه شي که نه نو داسې سکون به راشي ستاسو په زړونو کې. د لږ وخت لپاره تاسو سوچ وکړئ ځکه چې موږ انسانان یو نو زر رانه هیر شي نو بار بار د دې د تازه کولو ضرورت دی موږ ټولو ته. کو دا روزانه ووایئ نو ښه خبره ده، بار بار به ځکه وایو چې چېرته زما نه ایمان لاړ نه شي، چې چېرته زما ایمان کمزوری نه شي نو دا یقین به ستاسو د ډیرو غمونو نه تاسو آزاد کړي، دا به مو بالکل سپک کړي او د ډیپریشن نه به مو وباسي، دا به مو د ټولو فکرونو نه آزاد کړي ځکه چې به کله هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ ختم کړو نو هغوی به وفرمایل چې اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد. دا د هر مونځ نه پس وایئ، اوله لا اله الا الله وحده لا شریک له وایئ او بیا دا ووایئ، ای الله چې تو چاله څه ورکول غواړې نو هغه څوک نشي منع کولی او د چانه چې څه شی منع کړې نو هغه څوک نشي ورکولی، او نه یو شان والله یو بزرګۍ والله د هغو شان یا بزرګي ستا په مخ کې څه فایده ورکولی شي. کیدې شي چې موږ دا وایو لیکن آیا موږ یې د دې سوچ سره وایو ای الله چې تو ورکول غواړې نو هغه څوک منع کولی شي او څوک یې وروسته کولی شي؟ هیڅوک هم نه. د چا سو طاقت شته ستا په وړاندې یا د چا سو حیثیت کیدی شي ستا په وړاندې؟ الله اکبر. او دغه شان د رکو هم ډیر تسبیحات دي او د قومه هم تسبیحات دي. قومه وایي چې څوک د رکو نه پس ودرېږي، خیر ځینې خلک ودرېږي هم نه بلکې سیده په سجده کې لاړ شي، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په رکو کې ولاړ و او سر به اوچت کړو نو موږ خو صرف سمیع الله لمن حمیده وایو او بیا په سجده کې ځو. لیکن تاسو چېرته کتلی دي چې په حرم شریف کې خلک څومره ډیر وخت ولاړ وي؟ تاسو به وایئ چې ما خو الرډي هر څه وویل او دی له هغه شان ولاړ دي. نو په اصل کې هغوی نور تسبیحات وایي لکه سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. په اصل کې د دې آیت سره چې کومه ریلیټډ حصه ده د دې دعا نو هغه درته زه ویل غواړم. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله سر د رکو نه اوچتوه نو هغه به وي ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل ثناء والمد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کچری تاسو ته دا آخري حصه یادوي د دې دعا نو صرف شروع والله به درته یادول وي او دا څومره ښایسته ده. ربنا لك الحمد، ای ربه ټول حمد ستا دپاره دی. اوس خو درته د حمد پته ولګېده که نه؟ څومره ملء السماوات والارض د اسمانونو او ځمکې د ډکېدو برابر، د اسمانونو او ځمکې چې څومره کیپاسیټي ده نو دا هغې امره او د هر سیز د ډکېدو برابر او څه چې ته وغواړې. او بنده چې ستا تعریف او بزرګي بیان کړي ده که نه؟ نو ای الله تو د هغې لایق یې، الله اکبر. او موږ ټول ستا بندیان یو، ای الله څوک منع کولو واله نشته د هغه سیز چې تا راکړو او څوک ورکولو واله نشته چې کوم شی تو منع کړې. او دولتمند له د هغو دولت او دا غو شان ستا په مقابله کې هغه نشي بچ کولی، الله اکبر. د یو شان والله شان ستا په وړاندې هیڅ حیثیت نه لري، الله اکبر. نو دا ډېرې ښایسته کلمې دي او کله کله بدلی بدلی ویل هم ښه وي ځکه چې بنده په منځ کې خوشو زیاته کړي او چې زړه یې ولګي او چې د دې کلماتو تاسو ته پته وي نو مزه به درکوي. نو د دې نه پته لګي چې حاجت روا الله دی، مشکل کشا الله دی، او د دې نه پته لګي چې زما ټول کارونه جوړول والا صرف الله دی، د نفع او نقصان مالک صرف الله دی. بیا په داسې خلکو پسې تلل چې هغوی د خپل نفع او نقصان مالکان نه دي، دا شرک وي. نو د دې نه خپل ځانونه بچ ساتئ، او خاص طور دا سوره زموږ عقیده صحیح کوي، او دا سوچ پریک دی پلیز چې دا وهابیان دي، پیران نه مني، فقیران نه مني. د خدای لپاره هغه خبرې ومنئ کومې چې قرآن کوي، او د چا په ذهن کې کوم معمولی شان د قبر پرستۍ او شرک خبرې وي نو هغه د ذهن نه وباسئ. کچرې دا قرآن واقعي د صفا ذهن سره بنده واوري نو د بنده عقیده صحیح کیدی شي. قرآن چې وایي نو ضرور د دې سوچ سره چې زه د هدایت په تلاش کې یم چې دا راته سوایي نو زه به هغه شان چلیږم، نو بیا هله هدایت میلاوېدی شي. یاد وساتئ دا خبره چې که عقیده مو صحیح نشوه که نه، نو په آخرت کې نجات نشي میلاوېدی. که بنده ډېر هم منځونه کوي او روجې نیسي، که صدقه او خیرات کوي، که عمرې او حجونه کوي، که په عقیده کې شرک وي، نو هغه هر څه ضایع دي. عقیده داسې اهم شی دی، او دا مذاق نه دی او نه دا وړه خبره ده. وهو العزیز الحکیم، او هغه غالب دی، عزیز دی او حکمت والا دی. د دې نه څه پته ولګېده، انسان ایک دم سوچ وکړي، هی که الله زما نه خیر منه کړي نو ولې منه کړي؟ ای الله ما څه داسې کړي دي؟ فورا ذهن لراشي چې ما څه داسې کړي دي. نه، هغه حکیم دی او هغه غالب دی، یعنی دا هغو مرضی ده چې چاله څه ورکوي، اختیار دا هغو دی، او دا هغو سره طاقت دی او حکیم هم دی. دا هغو حکمت دی که یو شی د چا نه منه وي نو په دې کې دا هغو حکمت دی. لکه یو بچی چې کله یو شی غواړي، کله سرټه کوي، کله څه کوي او کله څه، لیکن مور او پلار یې هغو له نه ورکوي، ځکه چې هغوی ته پته وي چې دا شی د دوی دپاره صحیح نه دی، یا دا وخت هغو له ورکول صحیح نه دي. نو الله تعالی ته پته ده چې تاسو له څه وخت څه شی درکول دي، او الله تعالی ته پته ده چې ورکول دي او که ورکول نه دي. هغه خو په حال، ماضي، مستقبل ټولو باندې خبر دی. تاسو ته څه پته ده چې کوم شی ستاسو دپاره څومره نقصان ده دی؟ که هغه یې نه درکوي نو په هغې کې هم د هغو د طرف نه څه حکمت دی، او پته نه لګي چې هغه د بنده درجې څومره اوچتوي او څنګه هغه بنده د ټولو ګناهونو نه پاکوي او په جنت کې ورله اعلی مقامات ورکوي. او چې کله بنده هلته دومره انعامونه وویني نو هغه به وایي چې هی الله، چې زموږ یوه دعا هم په دنیا کې نه وی قبوله شوې، خو چې دلته راته هر څه میلاو شوی وي. دا په حدیث کې دي کنه، چې کله هغه وګوري چې د هغو چې په دنیا کې کومې دعاګانې نه وی قبولې شوې او د هغې په وجه ورته دومره هر څه میلاو شي، نو بیا به هغه خواهش کوي چې کاش یوه دعا مې هم نوی قبول شوی په دنیا کې. لیکن دلته څوک په دې خبره نه پوهیږي او د خپل نبی په خبره یقین نشته دی، نو د الله په دې خبره یقین وکړئ چې هغه الحکیم دی، ځکه چې هغو ته زما دپاره یو شی صحیح ښکاري نو هله به یې هغه مال راکوي. دا خو زه هسې تادي کوم، او زه غواړم چې نن یو شی غواړم او سبا له راته میلاو شي، د یو ماشوم په شان چې هغه جاړي چې زما دا مطالبه دي په دې وخت باندې پوره شي. نو د الله تعالی خپل حکمتونه دي او د هغو خپل وختونه دي، او هغه د هغې مطابق هر څه ورکوي بندله. موږ د خپل ناقص علم سره سوچ کوو، موږ ته څه پته ده چې زموږ دپاره څه ښه دي؟ یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای خلکو یاد کړئ د الله تعالی نعمت چې په تاسو باندې دی. دلته نعمت نه څه مراد دی، یعنی څومره هم چې نعمتونه دي، عام نعمتونه یاد کړئ چې په تاسو باندې دي، د دې به څه فایده وي. موږ خو د دنیا نعمتونه استعمالوو خو یادوي نه چرته. الله تعالی فرمایلی دي، فاما بنعمت ربک فحدث، که چېرې تاسو نعمت یاد کړئ او د هغې سره احساس وي چې د نعمت یاد ګیرنه وکړئ نو شکر به ادا کړئ، او که د نعمتونو احساس نه وي استغفر الله، الله تعالی دې موږ معاف کړي. زموږ کلازیټونه د جامو نه ډک وي، او چې چرته ځون وایي چې هی سوا غوندم، زما سره خو سمې جامې نشته چې فریج کلاو کړو فریج داسې ډک وي چې سامانونه ترینه راغورځیږي او مونږ خلک وایو چې هی زما سره خو د خوراک سوشته دی نه پینټری ډکه وي او مونږ خلک وایو چې د خوراک دپاره سوشته دی نه څه وخورم ځکه چې د نعمتونو احساس نشته د نعمتونو پته نه وي چې دا څومره غټ نعمتونه دي چې ماته میلاو شوي دي او دا نعمتونه چې دي د دې ذکر کوی دا یادوی او ټول انسانیت ته فرمایلی کیږي چې اے انسانانو په تاسو باندې چې د الله تعالی کوم نعمتونه دي نو د دې ذکر کوی د یو نعمت ته یادولو سره د بنده په زړه کې د نعمت ورکولو دپاره د احسان مندۍ جذبات پیدا شي ګورئ که نه چې تاسو له څوک جفت درکړي نو تاسو خوشحاله شئ د الله تعالی په موږ باندې بې شماره انعامات دي او په دې کې یو شی هم زموږ حق نه دی دا ټولې د الله تعالی تحفې دي او په دې کې موږ ډوب یو سانه واخلی دا ژوند چې دی دا هر څه په کې راځي چې کله تاسو دا نعمتونه یاد کړئ چې دا نعمت دی راسره دا دی راسره نو څو شي د شکرګزارۍ جذبات پیدا شي د هغه رب د پاره چا چې موږ له دا هر څه راکړي دي نو بیا د بنده د زړه نه د الله تعالی د پاره حمد وزي او په دې کې زموږ خپله هیڅ کارنامه او کمال نشته چې الله تعالی موږ انسانان پیدا کړي یو هغه موږ په خاندانونو کې پیدا کړي یو موږ له عزتونه راکړي دي موږ صحیح سلامت پیدا کړي یو سترګې غوږونه عقل او پوهه یې راکړې ده او ډېر خلک په دنیا کې د دې څیزونو نه محروم دي په موږ باندې زړه ټولو نه غټ نعمت دا دی چې موږ یې مسلمانان پیدا کړي یو په دیني اسلام کې پیدا کړي یو په امن او امان کې یو الحمدلله دومره ډېر نعمتونه دي راسره چې بې شماره دي موږ یې نشو شمارلی او دا ټوله د الله تعالی د عطا ده او زموږ خپله سوکارنامه نشته دی په دې کې چې موږ د دې نعمتونو مستحق جوړ شو بغیر د سحق نه هغو دا نعمتونه وورول په موږ باندې د نعمتونو باران دی را باندې او دا نعمتونه مسلسل ورېږي الحمدلله لکه زموږ سا چې دی دا مسلسل چلیږي زړه مو درزیږي معده مو کار کوي لاس پې کار کوي او دا موږ هر آن استعمالوو او دغه شان موږ روزانه خورو او سکو او دا هغه نعمتونه دي چې کله د دې احساس پیدا شي نو بیا د دې سره شکرګزاري راځي او بیا شکرګزاري د انسان په جواري کې دا او په عمل کې راځي زه قربان شم د داسې رب نه زما په شان په بنده باندې د الله سبحانه وتعالی دومره نعمتونه دي ځکه چې بنده کله خپل ځان وپېژني خودشناسي حقشناسي طرف ته بنده بوزي چې کله تاسو خپل ځان وپېژنئ نو حق به درته په نظر راشي بیا به تاسو حق وپېژنئ او الله تعالی به وپېژنئ او خپل ځان به درته هم ښکاره شي چې زه څه یم چې الله تعالی راباندې دومره نعمتونه وروي الله اکبر نو بیا به زړه متوجه شي عاجزي به هم راشي ویره به هم راشي د محبت جذبات به هم پیدا شي د هغو دپاره او د احسان مندۍ جذبات به هم پیدا شي او بیا به د سرو چتولو قابل نه وي او بیا الله تعالی فرمایي هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض بل سو خالق شته داغونه علاوه چې هغه تاسو له رزق درکوي د اسمان نه او د ځمکې نه دا استفهام انکاري دی یعنی یو سوال دی لیکن په دې کې انکار دی چې نه داسې نه ده سوال شو ستاسو د عقل د راویښولو دپاره چې لږ شان سوچ خو وکړئ که نه چې داسې بل څوک اله شته چې هغه ستاسو د نظرونو مرکز وي چې هغه ستاسو د محبت حقدار کیدی شي د شدید محبت حقدار داسې بل څوک شته چې هغه ستاسو د عبادت حقدار کیدی شي بل داسې څوک شته چې ستاسو د حاجتونو او ضرورتونو حقدار جوړېدی شي بل داسې خالق شته چې داغونه بنده رزق وغواړي ځکه چې رزق پیدا کول واله خو الله تعالی دی هغه وروي بارانونه له اسمان نه او د هغې سره د ځمکې نه رزق پیدا کیږي او ټول نعمتونه رزق دي نو داسې بل څوک شته چې هغه دا رزق پیدا کوي دا ټول نعمتونه چې درته میلاو دي کو هغه اولاد دی کو هغه صحت دی کو هغه عزتونه دي دغه شان طاقت دی که هغه د اسمان نه وریږي او که د ځمکې نه نو آیا بل څوک دا پیدا کولی شي نو اول یې د نعمتونو احساس پیدا کړو او بیا دا چې دا نعمتونه د کوم ځای نه راځي نو لا اله الا هو نشته بل اله برحق مگر هغه فأنا تؤفكون نو تاسو کوم خوا اړولي ګرځئ ولې تاسو په خبره باندې نه پوهیږئ نو د هغو د ورکړې شوي نعمتونو د استعمالولو نه بل خوا ځئ او نورو ته ښکته کیږئ او ستاسو زړونه ډک دي د نورو د محبت نه د شدید محبتونو مرکز خو الله تعالی په کار دی بیا تاسو کوم خوا اړولي ګرځئ او د الله تعالی نه سیوا په نورو پسې ګرځئ او شرک کوئ ګورئ دا د شیطان چالونه دي هغه برین واش کوي او هغه انسان بې وقفه جوړوي انسان نورو انسانانو ته ښکته کیږي او دومره هر څه ورته د الله تعالی نه میلاویږي او هغه انسان شاته کوي حالانکه د آسمان او ځمکې نه رزق هغه ورکوي او دلته موږ ته د یوې بلې خبرې هم پته ولګېده چې چېرته هم د یو نعمت نسبت خپل طرف ته مه کوئ چې دا خو زما محنت دی ما شپه ورځ محنت کړی دی ما ډېرې قربانۍ ورکړي دي ځکه خو راله الله تعالی دا هر څه راکړي دي د دې نه څه پته لګي چې د عبادت حقدار الله تعالی دی او عبادت صرف د هغو کوئ او کافر هم الله خالق مني نو بیا فرشتې پیران او فقیران نور خلق الامه جوړوي دا ټول خو په خپله محتاج دي او هغوی په خپله حاجتمند او ضرورتمند دي هغوی له هم ژوند مرګ او رزق الله تعالی ورکوي هغوی خو په خپله د الله تعالی مخلوق دی او چې نعمتونه ټول الله تعالی ورکوي نو اله بیا بل څوک څنګه کیدی شي اول موږ ته وفرمایلی شو چې ټول نعمتونه یاد کړئ لیکن انسان په شمارولو باندې ستړی شي ځکه چې بې شماره نعمتونه دي او د انسان زړه ډک شي د شکر گزارۍ نه چې الله تعالی ماله دومره هر څه راکړي دي او بیا راغې چې هغه الله دی د هغو نه بغیر نور څوک کیدی شي او چې کله انسان دا خبره ومني نو بیا اله خو بل نشي کیدی د الله نه سوا نو انسان دې پوه شي چې ښکته کیږئ نو الله تعالی ته شکر دی د الله دپاره او نظر او نیاز دی د الله دپاره دعاګانې چې غواړئ نو د الله نه چې بلئ نو الله بلئ او که تاسو ته بل څوک د عبادت لایق ښکاري نو دې ته وګورئ چې هغوی څه پیدا کړي دي وَإِن يُكَذِّبُوكَ او اے نبی کچرې دوی تاسو دروغ ګڼي فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نستانه مخکې هم ډېر رسولان دروغ ګڼلې شوی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې کو تاسو وګورئ نو تاریخ انساني ډک دی کله هم چې رسولان راغلي دي په قران کې هم مونږ ویلي دي چې خلکو رسولان دروغ ګڼلې دي و الى الله ترجع الامور او ټول کارونه به الله تعالی طرف ته واپس کیږي ټول معاملات او بیا به الله تعالی دا غي فیصله کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې خبره ډیر غمگینه کېدو چې دی ولی نه مني ولی دومره مخالفتونه کوي نو هغه ته فرمایلی شول چې دا سی صرف ستا سره نه کیږي او د دې سره انسان ته ډیره تسلی ملو شي چې دا سی صرف زما سره نه دی شوی بلکې دا سی د همیشه راسی کیږي د انسانانو همیشه دغه یو عادت دی همیشه د هغې هغه خلق نه وي خوښ چې څوک حق طرف ته بلی دا غوی بدی شي داسې خلک ځکه چې هغې خپلې مرضۍ ته نه پرېږدي هغوی یو داسې ژوند طرف ته بلی چې په هغې کې پابندی وي چې دا دا کارونه کولی شي او دا دا نه شي کولی او موږ غواړو چې خپله مرضی کوو انسان وایي چې ما له هیچ چا هم حکم نه راکولی چې څه کوم نو کوم به ما ته دې څوک نه وایي چې څه به کوې او څه به نه کوې نه زه به د خپلې مرضۍ مطابق خورم سکم اغوندم په خپله مرضۍ باندې به جاب کوم چې کوم ځای زما زړه غواړي نو هلته کې به زو خرچ کوم زو نو بوتانو خو به چاته څه وینه نو ځکه خلک په بوت پرستۍ کې ډېر خوشحاله وو ځکه چې د انسان په فطرت کې دي چې زو چاته ښکته شي او دا الله تعالی په هغوی کې ایښو دی دی نو بنده وایي چې زو داسې سوسیز ته ښکته شوې چې مرضی مې خپله کولې او خدای مې هم ځان له جوړ کړی چې زړه مطمئن شي چې یو خدای مې شته دی که نه نو هغه خدای پسې شو چې د هغو اطاعت نه کیږي د هغو حکم نه منلې کیږي چې هغه نه څه ویلی شي او نه څه حکم ورکولی شي نه څه مطالبه کوي چې په ریسټریکټډ طریقه باندې به اوسې نه د حلال حرام حکم ورکوي او نه د چا رهنمایی کوي، ځکه خو الله تعالی فرمایلی دي چې دا څنګه خدایان دي چې هغه د دوی سره خبرې نه کوي، هیڅ هم نه وایي. الله تعالی خو هغه دی چې هغه زموږ رهنمایی کوي صحیح لارې طرف ته، هغه موږ ته صحیح لاره ښیي د خپل ژوند د تیرولو. نو هغوی په خپله مرضی او خپل نفس باندې تلل غواړي. کوم خلک چې د غیر الله پوجه کوي نو هغوی د خپل نفس نه ګایډنس اخلي. چې زړه یې غواړي نو پوجه وکړي او چې زړه یې نه غواړي نو نه کوي. نو انسان د همیشه راسي د رسولانو مخالفت په دې وجه کوي چې موږ په خپله مرضی باندې ځو. نو د هغوی رسولان بدی نه شو، بلکې د هغوی به هغه پیغام نه و خوښ کوم چې رسولانو راوړی و. او الله تعالی فرمایلی هم دی چې ای نبی، د دې ستاسو څه مسله نه ده، د دې دغه آیتونه نه دي خوښ. ټوله مسله د دې د دغه آیتونو سره ده، د الله تعالی پیغام یې نه دی خوښ، ځکه چې په دې پیغام کې په دوی باندې پابندۍ لګي. او نن هم دغه سیم مسله ده. موږ یو مسلمانان، لیکن هغه څه کول غواړو چې څه زموږ زړونه غواړي، خپله مرضي کول غواړو. چې ټاګ را باندې د اسلام لګېدلی وي او مرضي خپله کوو، داسې نه ده او داسې نشي کېدی. دا مسله خو د کافرانو هم وه چې موږ لرې څوک حکم نه راکوي چې دا به کوی او دا به نه کوی، او رسولانو به حکم ورکوو چې تاسو به په ناپ تول کې کمی نه کوی، فساد به نه کوی، خلکو له به د هغوی حق ورکوی، تاسو به دوکه نه کوی، تاسو به د قومي لوت عمل نه کوی. د ډیرو خبرو نه به خپل قومونه منع کول. نو دا هغه خبرې وې چې د هغوی نه وی خوښي، ځکه به یې د رسولانو مخالفت کوو. او شعیب علیه السلام خو په خپل قوم کې ښه نامور و، او خلکو به ورته وی هم چې زمون خو ستا نه ډېر غټ امیدونه وو چې ته به زمونږ نوم روښانه کوې او دا تا کوم طرف ته مخه وکړه. نو د هغوی خپله سوذاتي دشمني نه وه د پیغمبرانو سره. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د نبوت نه مخکې ډیر امین او امانتدار ګڼلې کېدو، لیکن چې کله هغه رسول جوړ شو نو د هغو سره دشمنۍ شروع شوې. او نن د خلکو پرابلم د پیغام سره دی، ځکه چې دا پیغام په هغوی باندې پابندي لګوي او دا خبرې په موږ باندې ښه نه لګي چې زموږ داسې رویې وي. نو قرآن به موږ څنګه خوښ کړو؟ نو بیا موږ د دې د زده کولو لپاره نه راځو، بلکې موږ ویریږو. او خاص طور ښځې په دې وجه دې طرف ته نه راځي چې دوی خو به موږ ته برقه په سر کړي، موږ به داسې شو لکه څنګه چې دوی دي. های های، زه به هم بیا دا حجاب شوم، زه به هم بیا ډیره بیکورډ ښکارم. د ټولو نه مخکې شیطان دا خبره ذهن له راولي چې ته به هم داسې شې. مزه قرآن طرف ته. نو دا پیغام به په هغه دور کې هم ډیر غټ پرابلم و د خلکو دپاره، او نن هم دی، ځکه که څوک سل ځله قرآن ووایي نو څه خبره نه ده، خو چې یو ځل د پوهې سره وایي نو بیا مسله جوړه شي. پوه شوی په دې خبره؟ د هغې روټ کاز او د هغې وجه دا ده، خپل سوچ بدلول نه غواړي، ځکه چې هغوی وایي چې موږ په خپله مرضۍ کې خوشحاله یو، موږ ته نشته دی د ګایډنس ضرورت، موږ له به څوک څه ګایډنس راکړي. موږ خو په خپله ښه هدایت یافته یو، چې چاته ځان ښه صحیح ښکاري نو هغه به ځان بیا څنګه صحیح کوي؟ ګایډنس خو هغه کس اخلي، هدایت خو هغه کس قبلوي چې هغه دا خبره محسوسوي چې ما ته ضرورت دی. ای الله تو ما پوه کړې، ای الله تو ما د جنت په لاره بوځې، ای الله د هدایت لاره راته وښیې، ای الله زه د صراط مستقیم په تلاش کې یم، ما په هغې باندې روانه کړې. نن د چا دا خبرې نه دي خوښي، لیکن سبا له به څه کوي، چېرته به ځي؟ الله تعالی ته خو درېدل دي، بیا به الله تعالی د هغوی سره په خپله وګوري.